السلام علیکم از دی رادیو اورید د سات خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړلیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځاګړي همغږي کوونکي فریدون سینریلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رایې ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیب وویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا لپاره خیدونکو لوګي او بي وزلي کړيږي. په دې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو دایمي استازي لیندا توماس گرینفلین د طالبانو لخوا د ټولګډونو حکومت جوړول د اندېښنې وړ وبلل. هغې زیاته کړه د افریقا لیک طالبانو نړۍ ته پیغام ورکوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته یې افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. د فریدون سینری اوغلو په ارزونه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول شوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول شوي دي. د ایران ځینې رسنیو افغانستان ته تیرې و میاشت کې د څه باندې 15,000 بی اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړی دی. د ایران برنامه خبری اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع له قوله پرون راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران پوځیان په یو میاشت کې 15,380 بی اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلې دي. د ایران چارواکو په رسنیو کې د بی اسناد کډوالو چې ډېره برخه افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات کړي دي. د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې چې هر څوک سیږي باید د استوګنې قانوني اسناد ولدي. دا په داسې حال کې چې له پاکستان هم د بیا اسناد افغانانو ډلیز اخراج روان دی. راپورونه وایي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. د ریپورت په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډیر ژر پرانیستل شي خو دقیق وخت یې نه دی ښودلی. په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اپیک سمدیاروف پرون وویل چې دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیست وباسي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو اوسنی رژیم هیڅ هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. افغان لوبډلې تیره شپه په شل اولیزه نړیواله سیالۍ کې متحده عرب اماراتو ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د 2.4 منډو هدف ټاکلی و او اماراتو یې په ځواب کې د 4 لوبغاړو په کېدو یوازې 1.1 منډې وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان اتلان به د دغې لوبلړۍ 2 لوبه د ډسمبر په 1 بیا هم په شارجه کې سیالي لوبډلې په وړاندې ترسره کوي.
په پرونۍ لوبه کې رحمان الله ګربز اصل منډې وکړي. د نړیوالو شل اوریزو سیالیو لومړی نه سلی زوال لوبډل مشر ابراهیم زدران په 9.5 منډو آوټ شو. عظمت الله عمرزی په 19 او محمد نبی بیا په 4 منډو ناس وزیدلی پاتې شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویلکر تور پرون جمعه په اوکراین کې د روسي د تازه حملو څپا غندلې ده. هغه په یو اعلامیه کې ویلي چې په اوکراین د روسي د میزایل او بي پيلوټ الوتکو تنظیم شویو حملو له امله یې ټکان خوړلې ده. ویلکر تور غوښتي چې دا پراخې حملې هر څه ژربند شي. اوکراینی چارواکو پرون ویل چې روسیې د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه کړي دي. په دې حملو کې د لږ تر لږه 300 کسانو د وژل کېدو او تر 300 زیاتو پورې ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ترکیې امنیتي ځواکونه وایي 2 مشکوک کسان له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولي. مخکې دا شمېر 9 ښودل شوی و. د ترکیې یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه مشکوک کسانو په پام کې لرله چې پر کلیسا او د یهودیانو پر عبادت ځایونو د عراق پر سفارت حملې وکړي. ویل شوي په نیول شویو کسانو کې 3 تنه د داعش افراطي ډلې مهم کړي دي. او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې به یو نوی ریکټور احتمالا تر را روان دوبي بشپړ شي. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر شین وانسک یو کانفرنس ته ویلي د شمالي کوریا د نوی ریکټور ظاهرا د ازمویل کېدو په پړاو کې د احتمال شته چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې تېره اونۍ دا د اندېښنې وړ موضوع بللې وه.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په کلیو او باندو کې د دهقان او مزدور کار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک سره په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل وخت راکړ. راځو مرکه په پایل کو. په کلیو باندو کې کوم کسان چې مثلا ځمکې لري خپل دغه دهقان پاک لا غوڅوک چې دوی سره روز مزدوري کوي د دوه پاک لا خبرې ولرو چې دالت څو خريش نه دود د سره ول کار کوي.
سلامونه تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. د کار موضوع خو د انسان له خلقت سره تړلې موضوع ده. انسان چې له کوم وخت نه پیدا شوی ده د هغو د کار موضوع مطرح شوی ده او دوی کار کړی ده. په اسنادو کې راځي چې د بابا آدم د وخت نه د هغو د کسب او کار چې وه همدغه دهقاني وه، نو په دهقاني باندې دوی د خپل ژوند مخکې بیاوه. نو د انسان له خلقت سره سم کار ایجاد شوی ده او خلک کار کوي. د کار په نتیجه کې دوی کولی شي چې خپل ژوند او زندگی مخکې بوزي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده، په اکثره کلي او بانډو کې هغه کسان چې ځمکې لري دوی دهقانان لري، دوی په عامه خبره مزدوران لري. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې د دوی حقونه څومره په پام کې نیول کیږي؟
د اسلام لدین نظر نه، خو اسلام توصیه او تشویق داره چې باید انسانان کار وکړي او زحمت وباسي ترڅو دا نړۍ آباده کړي. دا تشویقي بڼه ده په ټولو نصوصو کې دا راغلي دي چې باید انسانان کار وکړي. له دغه جملې نه شرعي حقوق د کارګر او د کارفرما یا هم هغه بادار چې ورته وایي جوړیږي. نو په کلیو بانډو کې اوس هم دا رواج ده. د اتلسمې پېړۍ نه بعد د غلامۍ هغه ورو ورو په کمیدو شوه، چې په شلمې پېړۍ کې تقریبا د غلامۍ کچه صفر ته ورسېدله. نو اوس خلک د خپل ځینې حقوقو باندې راضي دي، مست په مقابل کې له نورو سره په کروندو کې په نورو اماري چارو کې ونډه لري. متاسفانه چې باید دغه کم خلکې چې کار کوي چې هغوی کاریګر دي، یا موږ تاسو په عام اصطلاح باندې مزدور ورته وایو، او څوک چې بادار دي او هغوی هغه مالکین دي د ځمکو، دوی ته باید ځینې پوهاوی وړاندې شي ترڅو دوی پوه شي چې په کم طریق باندې کولای شي دوی له دغو خلکو سره ښه نیکه رویه ولري او د دوی حقوق ادا کړي. لکه څنګه چې په شریعت کې د انسانانو حقوق اولین حق چې دا د انسانانو ده، بالا هغه له حق الله مطرح کېږي، او خدای پاک په ډېر ټینګار باندې د دې تاکید کړی ده ترڅو د انسانانو حق ضایع نه شي او د انسانانو نه سوء استفاده ونه شي. نو کلیو بانډو کې داسې خاص عام پوهاوی نه ده شوی د دوی په حقوقو په ارتباط باندې، د دوی د کار په ارتباط باندې، دوی د څومره وخت باید کار وکړي. دا موضوعات دي چې هلته تر ډېره حده پورې په نظر کې نه دي نیول شوي، چې دا باید په نظر کې ونیول شي. د انسان کراماتو ته احترام وشي. انسان چې کوم حق لري، هغه ځینې حقوق چې انسان اشرف مخلوقات ته باید هغه په نظر کې ونیول شي. ولی متاسفانه په کلیو بانډو کې له مزدورانو سره ښه چاره چلند نه کېږي. د هغوی اوسېدو ځای لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، داسې سم ځای نه ده. هغه اتاق یې، هغه د هغه کوم فرش و ظرف و د هغه چې دي، دا په هغه ښه وضعیت کې نه لري چې په کوم وضعیت کې انسان لپاره لازمه ده چې باید واوسي.
بله، البته د دو دهقانانو په خبره چې په یو شمېر سیمو کې دوی ته په کمه سترګه کتل کیږي، په دغه برخه کې هغه انساني کرامت څومره تر پښو لاندې کیږي؟
انسانان خو کله چې د اسلام شرعي نصوص سره شي، د حضرت محمد سلام احادیثو ته وګوري، د تبوک ولزونه کله چې حضرت محمد سلام راځي په ښار باندې، نو دلته یو څومره محترازي هغه صحابي ورته وایي چې کله دوغبان ورسره کوي، نو دله څومره زخمي تڼاکي. نو حضرت محمد سلام پوښتنه ترې کوي چې دا لاست ولې داسې تڼاک شوی ده. هغه ورته وایي چې ما زه چون په بیل او په رسۍ باندې کار کوم، نو د همدغې له وجې نه د کار کوم او د خپل اولادو ته یو حلاله روزي راسته راوړمه. نو د دې له وجې نه زما لاسونه په دې حالت باندې شوي دي. نو پیغمبر د خدای د هغه لاسونه ښکلیي او ورته وایي چې په دو لاچو باندې چې دا حلاله روزي لاسته راوړي، نو د دوزخ پور به پرې ارام. نو کرای شو د دو تاریخي هغه له د دې احادیثو په رڼا کې وګورو، بهترین خلکي هغه خلکي دي چې هغوی کار کوي او هغوی مزدورکاري کوي. دوی د بهترینو خلکو نه دي. متاسفانه د موږ او تاسو په دې جامعه کې اوی ته چې دا په ټیټه نظر کتل کیږي دا دو کم فهمی ده او دو نه آگاهی به شرعی حقوق څخه او دو د انسانی له حقوق څخه چې کوم حقوق ورته شریعت ورکړي دي او کوم حقوق ورته قوانین ورکړي دي یا هغه حقوق نه ناخبری دي. که راشد ورته په عباداتو کې بهترین عبادت هغه عبادت ده چې هغه شخص چې حلال روزی لاسته راوړي، نو حلال روزی لاسته راوړل د بهترین عباداتو څخه ده. نو دوته باید سړی په دو د قدر په سترګه وګوري. جامعه کې انسانان د دل خاطر خدای پاک پیدا کړي دي چې یو بل ته لاستی همکاری ورکی، او تفاوت هم په دې کې ده چې یو کس به مزدوري یو کس به باداري، ځکه چې دا نړۍ مخکې لاړه شي، دا جامعه مخکې لاړه شي. که چېرې ټول باداران اوسي او د مزدورانو پکې ځای نه اوسي، نو په هغه حالت کې خو بیا نړۍ مخکې نه ځي. ځینې کارونه چې هر یو ته سپارل شوي دي، نو په هیڅ عنوان باندې دا چې یو څوک دهقان وي، مزدورکار وي، د ده په شان کې د ده دته په ټیټه کتل دا یو ناروا عمل ده. د اسلام له نظره دا یو ناروا عمل ده چې انسان اشرف مخلوقات ده. که هغه دهقان وي، که هغه مزدورکار وي، که هغه هر کاره چې اوسي، ځکه الله پاک انسان د ټول نړۍ په مخلوقاتو کې اشرف مخلوقات پیدا کړی ده، او دا ټول نړۍ د ده هوا، لمر، اوبه، د ځمکې لاندې څه معدنونه، هر هغه څه چې په ځمکه کې پیدا شوي دي، دا یې خاص د انسانانو په خاطر پیدا کړي دي او انسانان له دونه استفاده کوي. نو په دې کې هېڅ نوی توپیر نشته ده چې یو څوک دهقان اوسي، که یو څوک مزدورکار اوسي، که یو څوک کوم بل کسب او پیشه ولري. دوی ته په حقارت کتل باندې دا یو ناروا عمل ده.
خپلواک صاحب، کله چې دغه په عامه خبره باداران په بیرون کې مشکلات ولري، کورنۍ ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، بیا دوی دوی دغه ټول کوفتي راځي له دهقان یا له مزدور نه باسي، لغه سره سم چلند نه کوي، دغه هغه کوم حقوق چې دی هغه کم ورکوي. دلیل هم دا ښیي چې وضعیت اوس هم داسې ده. دا څومره یو ظلم ده د دهقان او مزدور په حق کې.
بالکل بالکل، هم ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو څوک راځي د خپل د ماتحت یا د هغه لاس لاندې چې څوک کار کوي په هغه باندې ظلم او ناروا کوي، نو دا د په تمه یي چې ده باندې هم ظلم او ناروا کېږي، او د ده د هر هغه منفي حرکت نه به پوښتنه کېږي الله پاک به، تر هغه چې دا ته خپله شخص چې ده ته یا سپکه خبره ویل شوې اوسي یا حقوق ضایع شوي اوسي دا ادا نه کړي، نو په آخرت کې به ایده لاس وي او د هغه بادار ګریوان وي. نو په احادیثو کې راځي چې پیغمبر د خدای وایي چې تاسو مخکې له دې چې د مزدور هغه خوله ورته وایي، هغه خوله یې وچه شوي، تاسو باید مزد ورته ورکوي. په نورو حقوقي موضوعاتو کې هم دا ده چې یو انسان تر مخکې له دې چې یو څوک مزدوري نیسي، باید د هغه حقوق معلوم کړي چې دا څه حقوق لري، په څومره حق باندې دا کار کوي، د مزد چې شی ده، دا د استراحت وخت چې ده، یعنې دا هر هغه خلاف چې شریعت او خلاف د قانون عمل بادارانو لخوا نه دغه باندې سخته پښتنه کیږي.
بله، دغه د بادار لخوا په مزدور باندې او په دهقان باندې ظلم کول یا ولاته دام دی چې د حکومت په کچه څوک د دهقان او مزدور په اکله پوښتنه نه کوي. مثلا دا پوښتنه نسته چې ته په دغه دهقان په دې مزدور د څو ساعته کار کوي، په بدل کې څه ورکوي. نو دا هلته خپل زمينه دي ته برابرېږي چې بادار هغه څه چې خپل زړه غواړي هغه کار وکړي. البته یو شمېر باداران ټول به نه یادوي. فکر نه کوي چې دا د دولت د حکومتونو بې غوري ده؟
دقیقا، باید دولت یو خاص میکانیزم ولري چې هغه خلکې کار کوي د هغوی حقوق او وجایب د هغوی د تأمین له خاطره دا د دولتونو مسؤلیت ګرځي، تر څو دوی هغه خلکې چې په هغه جغرافیه کې ژوند کوي باید دوی د حقوق ورته تضمین شي، او تر څو هغوی د خپل په حقوقو باندې پوه شي او د هغوی د حقوقو د رسولو لپاره مکلفیت، اساسي مکلفیت د یو حکومت ده، دا په دې بخش کې باید کار وشي، او د کار نوعیت، د کار وخت، د کار مزد، او د کار هر هغه شرایط چې کار پورې مرتبط دي هغه باید د حکومت لخوا نه پیشبینی شي او هغه لپاره اصول او قواعد وضع شي. بیا هغلته یي چې باداران یا هغه څوک چې مالکان دي هغوی لاس قطع کېږي، د ظلم نه یې لاس قطع کېږي، د خپل سری نه یې لاس قطع کېږي. اوس خو متاسفانه که چېرته اول خو هغه مزدور یا هغه دهقان هر څوک چې ده هغه دومره ځان ته جرات نه شي ورکولی چې لاړ شي د بادار په مخ کې غږ وکړي، خبره وکړي، د هغه له امر نه سرغړونه وکړي. دا خو پرېږده چې هغه لاړ شي او چېرته پې عرض وکړي او چېرته پې خپل د حقوق وغواړي. نو دلته اساسي مکلفیت دولتونو جوړیږي چې دولتونه باید په دې بخش کې کار وکړي او خلکو ته د هغوی د حقوق پوهاوی وکړي او د هغوی د حقوقو د تضمین لپاره عملي اقدامات پورته کړي.
بله، تر اوسه خو پورې د دهقان په حق او د یو مزدور کار په حق خبرې وکړي او هغه ظلمونه چې دوی سره کېږي راځو د دوی د کورنۍ غړو ته په اکثره سیمو کې د دوی له ماشومانو سره د دوی له میرمنو سره هم ورته چلند کېږي. مثلا دوی ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې تاسو یو لاس لمونږ نه ښکتی څه چې درته وایي هغه باید ومني. دغه مسله تاسو خپله څومره لیدلې او د څومره د هغوی په حقونو باندې تیری دی؟
ځینې باداران د دهقانانو په اولادو باندې دهقانانو په میرمنو شاقه شاقه کارونه کوي او هغه کارونه چې دوی حق نه ګرځي مله متاسفانه دوی پی کوي. دا کینو باندو کې یو معمول ده او چې دا ډېر خلاف د شریعت او خلاف د قوانینو معمول حرکت ده چې د هغوی اولادې ته هم په ټیټ نظر کتل کېږي. حال دا چې مکلفیت د دې بادارانو جوړېږي که تاسو وشکړلی اول چې دغه کم دهقان چې ده کم مزدور کار چې ده د دوی د ژوند په پورتوالي کې باید دوی کوشش وکړي، ځکه دوی د دوی وس هغه چارې د دوی پورې مربوط دي، دوی سره لاس ورکړي، د دوی حمایت وکړي، دوی ته لاره ور وښيي تر څو د دغه شاقه کارو څخه ووځي، لاړ شي او بل کارو ته مسیر ورته برابر شي او ژوند او زندگی چې ده هغه باید ورته برابره کړي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره به په ټولنه کې منفي اثر ولري؟
که چېرې دا وضعیت په ټولنه کې دوام وکړي موږ به یو فقیره ټولنه ولرو، او په دې کې شک نشته که چېرته ټولنه فقیره واوسي په هغې ټولنه کې ډېر نور مشکلات رامنځته راځي. هغه کې که چېرې موږ یو بل ته لاس ورکړو او هر یو ته انسان په سترګه وګورو، د هغه په ترقي کې، د هغه په سوکالۍ کې اقدام وکړو او یو حمایت وکړو، نو لرې به نه وي چې یو هوسایه ټولنه او عدالت به پلي په هغې ټولنه کې اسیا ټولنه به ولرو. که چېرته ټول د روزګار خراب وسي نو تر ابده پورې به دا ټولنه ټیټه ټولنه وسي. په هغه کې به ډېر علوم د ژوند سهولتونه به مخکې نه ځي. نو کوښښ باید په دې وکړو چې تر څو یو بل ته لاس ورکړو او د ژوند سطحه پورته بوزو، تر څو موږ هم په کې ارامه ژوند وکړو او هغه څه انسانان چې دي هغوی هم د خپل حقوقو ته ورسیږي او کم اسانتیاوې چې لازمه دي ژوند کې ولري.
بله، د دغه دهقانانو او مزدورکارانو بچی که چیرې یو بادار لکه خپل اولادونو غوندې د زده کړې زمینه ورته برابره کړي، قلم کاغذ دا امکانات ورته برابر کړي، څومره به اخروی ګټه ولري؟
دقیقا که هر څوک د خپل د لاس لاندې شخص باندې مهربان اوسي او مشفقه پی اوسي اخروی ګټه هم لري او دنیوي ګټه هم لري. دنیوي ګټه خو دا ده چې هغه سړی په علم په ادب باندې یو جامعې ته تقدیمیږي او هغه د خپل د مګر د علم له واسطه باندې یا د مګر د علم له ګټې په واسطه باندې به یو خوشاله او آرام ژوند ولري، او اخروی ګټه هم کم اجر او ثواب چې د دې شخص ته رسیږي نو بدون شک دا به ریشه هغه چا ته رسیږي چې هغه ورسره همکاري کړې ده د علم ترلاسه کولو پورې.
خپلواک صاحب، یو خو په کلیو بانډو کې دهقانان دي، مزدورکاران دي چې دوی په کلم خبرې وکړې. یو په مرکز کابل کې د چوکول غاړې ځینې مزدورکاران دي چې دوی ولاړ دي چې خلک کار ته بوزي. دوی هم له ژوند ډېر زیات شکایت کوي، وایي څوک مو کار ته نه بي. په داسې وضعیت کې هغو خلکو ته چې لږ څه لري څه کول پکار دي تر څو د دغو کسانو لاسنیوی وکړي؟
هغه کسان چې منتظر دي نورو خلکو ته څو بوزي، لازمه ده چې باید د حکومت لخوا ځینې اقدامات وشي چې فابریکې جوړې شي. یو انسان باید دایمي کار ولري، دا چې یو ورځ کار ولري او یو ورځ کار ونه لري نو دا خو بدون شکه چې یو د فقر نه ډک او د مشکلاتو د ستونزو نه ډک ژوند به ولري. نو دا چې که چېرته یو دایمي کار ولري، یو ثابته عاید ولري، نو دوی به ژوند ښه شي. او که هسې نه وي نو چې داسې په مقطعي شکل باندې یو ورځ کار وسي یو ورځ نه وسي، نو بدون شکه چې دا یو ستونزمن ژوند ده.
دا اکثره داسې کسان دي چې دوی ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، باید خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. کله چې دوی له چوک نه بیرته خالي لاس د کور خواته ځي او هېڅ شی نه وړي، دغه کورنۍ کې مرسته ورسره ونیسي، بالاخره څه کارونو ته مجبورېږي؟
فقر چې ده د ټولو جرایمو مور ده. فقر انسان هر هغه جرم ته او هر هغه بد عمل ته زمینه برابروي تر څو هغوی وکړي او دوی د خپل ځان لپاره یو نفقه د خپل اولاد لپاره د خپل ځان لپاره لاس ته راوړي. وایم چې فقر او بندستي چې ده د ټولو جرایمو مور ده.
نو اوس یعنی په هر حالت کې باید دوه کسانو لاسنیوي وسی که چیرې عام خلک شتمنی او یا هم حکومت وي کنه.
بالکل بالکل باید عام خلک هم د خپل په سهم په اندازه باید لاسنیوي وکړي او حکومتونه هم باید د خپل د واجبات د دا مسؤلیت ته چي
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. اکثر هغه کسان چې دوی به له دغه سي غریبو کسانو سره مرسته کوله خپله څنه لري او علت یې دا ده چې ورځ تر بلې ځینې دولتي کارمندان یا نور په کور باندې کېنول کېږي. که چیرې په ټوله کې هغو کسانو ته چې دوی د مرستې لاس لري د کار زمینه برابره نه سي، دا څومره د هېواد د کورنۍ او د خپله شخص په زیان تمامېږي.
د خپل احتیاج پوره دي. هغه شخص چې مخکې کومه کولای شو هغه لاسنیوی کولای شو، نو اوس لاسنیوی نشي کولای خپل احتیاجي. نو په دې صورت کې خو د وزیر خبره ده چې جامعه له یو بد وضعیت سره مقابل کیږي چې هغه وضعیت بیرته جبران اول ډېر وختونه نیسي. که چیرې اوس یو څوک له کار نه ایسته کیږي او دا هغه کڅوړه یو توان هم ولري، دا به هغه توان چې د لس پنځه لس کلو په سپما کې لاسته راوړی ده. هغه له بین ځي دا هم د جامعې کې او په ټولنه کې بد اغېزه کوي چې تر هغه سپما چې هغه کړې ده لس پنځه لس کلو پرې هغه یو دوه کلو کې له بین ځي او هغه مسئلهي دا بیا د لاس تک شی نه اوسي. نو دا اوس په ورځ باندې دا جامعه شاته ځي.
په ټوله کې به د تاسو مشوره هغو کسانو ته څه وي چې هغه بادار دی، مزدور د لاس لاندې کار کوي، دهقان کار کوي، د کلي نایي ضرورت ورته لري، په ټولو کې به د تاسو مشوره د یو حقوق پو په صفت دوی ته څه وي؟
هغه کسان چې د هغه لاس لاندې نور کوي کار، هغه ته نو د موږ مشوره او توصیه دا ده چې دوی باید هغه کوم حقوق چې شریعت ورته ورکړي دي باید او د هغو پابند واوسي، او کوم حقوق چې ورته وضعي قوانونو ورکړي دي هغه ته هم باید پابند واوسي. د انسان له کرامات سره احترام ولري، د هغه احساساتو احترام ولري، داسې یو چلند ورسره وشي چې یو ورور سره چلند کوي، یو د خپل د کور اعضاو سره چلند کوي. نو لازمه دا ده چې د هغوی ته په ټیټه سترګه ونه کتل شي که هغه هر بخش د یو جامعې کې کار کوي، که هغه نوی وي، که هغه اشپز وي، که هغه خیاط وي، که هغه دوکاندار وي، که ډاکټر وي، که انجینر وي. ځکه انسانان پیدا شوي دي چې یو بل ته لاس ورکړي او جامعه د دې خاطر باندې له منځ سره راغلی چې دوی خلکو یو بل ته لاس ورکولو نه هلته ژوند مخکې ځي. که چېرې موږ نوي ونه لرو هم د موږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ، که چېرې موږ درزي ونه لرو هم د موږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ ځي. انسانونه ټول په مساوي شان په برابر شان برخورداره دي. په حقوقو کې هم هیڅ تفاوت د دوی د بادار او د مزدور کار ترمنځ وجود نه لري، نه په قوانینو کې او نه په شریعت.
ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
سلامت
درندوستانو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې په کلیو او بانډو کې د دهقان او مزدورکار په حقونو باندې خبرې وشوې. له موږ سره په خپرونه کې میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه خې چارې، الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
آزادی ملمه
د آزادی رادیو د بلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه به و منی اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای ودا سیمې مسره خاله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هنتون کې استاد پات شوی ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسی او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي استاد پاچا ته می په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی
جرمنی کې خو نو تقاوت یم رسمي کار نه لرم څاروان صاحب اما په ټولنیز برخه کې بس افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نو ما خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و مخې ته دی چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه ډېر کتابونه یې چاپول وروسته ولې غیر فعاله شوه
ډېره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لادل ته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زموږ غړو تعداد هم تقریبا د 300 ته رسېده نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به دا د مالیا راپور ورکاوه نو موږ به د 10-12 یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل او څه زمونږ ډیر قوي قدرونه د ټولنې چې پاغې کې انزور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحي اجمل روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څه وخت ډاکټر صاحب ما خان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي هغوی موږ سره ډیر کومک کاوه موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول داغې نه څو چند اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکاډمي علوم په برخه کې دا شا کتابونه چاپ کیږي نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه نو موږ وکړی شو چې اقلن د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بنا او یاد وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو نو دغه یو انانم پرې نه خدله یعنی کله نه غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غونډو تم دوام ورکړ اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو تاسو ول چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمی وی کتابونه کم چاپېدل اوس بیرته هم طالبان واکمندي او تر ډیره حد پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي د کتاب د اخیستلو توان نه لري اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه
او بالکل بالکل منګه کله چې منګه ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی تاسو ته هم معلوم دی اول آلمانی پښتو قاموس او بیا آلمانی پښتو ګرامر حال تما په تاکید سره په دې باندې تر وکه چې موږ په هغه حالت کې واقع یو چې د طالبانو اوله واکمنی وه حتی دا غینه په بد حالت کې واقع یو نو هله دا چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو موږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ بستاسې په یاد یې اگر چې ما زغ په لنومه په سفر کې ما یو سلو سلورم کلیزی تا دو دو نیم زرا تقریبا وای چې افغانان راغلی وو. خو من په دې موافق نشم چې عقلا 15 نوې غړي هم غړي توپ دغه حاصل کی، یعنی عملا چا دغه ونه کړل. داسې فکر کیږي چې بس هم دا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی د هر څه کوي. اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خپه یاسو چې د هیواد نه دغه څه کډرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی کوم دلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کشتۍ چې دغه د رانه لګه سره خرابه شوې ده دا بیرته راغو کو خو برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوی نه دی. خو به هم د نیکه مرغه کله چې انزور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یادو دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړه، یو کتاب هغه چاپ کا نور 15 انواره کتابونه انزور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي کدرې انوانه کتابونه چاپ کړی دي، نو ما هلته په بار بار ویل چې دا به په نیک پال ونیسو او ان شاء الله چې بیرته به په پاغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. په د نیک امر هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې 300 انوانه په هنتونی کتابونه چاپ کړی دي. څوره زمان کې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري کنه، هغه وویل چې وو هماغه سي جریان لري او په کال کې تقریبا شل ایلوانه کتابونه هم هغه چاپي چې هغه هم زمونږ د ګر چخپل د افغانیک په نوم یو ټولنه لري، خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی، نو دا هم د یادولو وړ دی. څاروان صاحب،
پاچا صاحب، تاسو ویل چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده. بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي، هغه دا چې خلک پیسې درکې، کومک وکې، انه درکې سي تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې لجیبه ورکې او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکې؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق لا ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک او هغه تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپل هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د 2000 او د 1500 نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې وس روان دي په اروپا کې دا غوی خپل گزاره هم پینه کیږي. په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم دي. څو کال مخکې ډاکټر صاحب همت مونږ سره یو هر کال دوه کال سر په سر زر اورو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپل په تقاوت کې موږ هتا د جرأت نه کوو چې په خوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغه فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپل په څه حالت کې استو. خو موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوی ځوانان چې اوس موږ دلته ډاکټران شوي دي، بزنسونه لري، اگر چې په دې 13 غونډه کې زه خپل نو موږ تر اوسه د هرې غونډې غټي غونډې نه روسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلای په دې موده کې دغه ونی سو. یو کې دا ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یاد وو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق لپاره هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایس چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت یې دی؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډیره کمه ده، ځکه چې ټول مصروف دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاوت حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بل خصوص په اروپا کې او زمنګ تقاوت خو هم د سش چې زمنګ 15 14 کال کار حالت په افغانستان کې وکا او غدل ته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې ورسته زمنګ اول انټرویو رالله ډیره شریفه قاضي و هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو، اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته د اطمینان راکول کې د چستاس کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی په دې باندې په مونږ باندې اته کاله تقریبا د 13 کله چې مونږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا 3.5 کال اوسېدلو، نو زر قبول نشولو متاسفانه، کما ته چانس کم او زما میرمن ډاکټر واغې ته خدا چانس وچی کار وکي سره د دې هم ماش پک نیم کال په و المانی اداره کې په انجنیری شوبه کې کار وکه، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله، دغه کار چې په ما باندې دوی وکړه د دوو مارکو په مقابل کې ایوي اورو په مقابل کې دا اصلا درې میاشتې، اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته رات څه نشم کوله، نو او هغه نه المانیم چې ما سره وو په دفتر کې هغه زما سره خوشاله، نو ما به د وطلبانه شپږ نیم کال دوام ورکړ اما امتیازات هیڅ را نه کړل، نو په دې صورت سره روسته ما ته وکیل ویل چې ستاسو د طالبان چې بیرته رااله په قدرت باندې نو ویل چې ستاسو نور چانس نشته رې په غیر د دې نه چې کیس واخلې او کار وکړې او د کار په نتیجه کې که تاسو وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي، نو ما غسم وکړل بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو او په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اول په هغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله ویل شي دا غسې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، ستاسو د پاره دا اجازه نشته، او بیا وروسته وتوانی د لوی چې درې کلن یو کلن ویزه شي بیا درې کلن ویزه شي بیا د کار اجازه هم راکړله، نو هغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړې شو چې تقریبا د نیشنلټی پورې ځان ورسو، نو نور به نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور د سي عاید نه لري چې دوام ورکو.
نو زما سوال بل ځای وو، خوشو ستاسو دا هم راتول چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې؟ زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوي په کور ناست یاست، دلته خو راشه در شکمه ده ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور د څه خاص کار نشته دی، اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ ک خدای دې ورسره خو کی ما ته مو ویل چې ماما کته دل تراشه او قلم د کنټرول منټرول وکي او څه کا وخت ما دا غوي سره کار وکړو، به زما په کابل کې و دا وایي غوندې زما کوه وال تلاړه مسلور 15 کال هغه دوام وکړو، د دغه پترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی د غاړې مورې تکلیف شو، نو وس ټول بس د دې شهید غو سره لاس پګریوانی کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور د څه خاص دغه نشته، نو دغه غم خادي دي کچیر ته کله غم یو کما خادي یو خدای دې خادي ډيري کې نور بل خاص څه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه د دې نارنج جوړ او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کی،
بس خدای دې صحت درکې او سالم و سلامت وسې. پاچا صاحب دې افغانستان پاره راته وس چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلی کې، هغه وخت د وټاپور کلی او وس ولسوالي د 9 کیلومتر مرکز ته نږدې دی، هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو، صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغه سی واقع شو چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو، بیا د متوسطې دوره شو د چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سنټ ته ورسېدلو آلتا د عمر خان لیسې په نوم لیسا شولا. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې بیا په وریشتو باندې هغه وخت کې وریشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا و چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنی کال چې تقریبا یو ویشت نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته. نو زه هم په هغې جمله کې لاړم او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروګرام اوري. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی.
د ماستری وطن ترستان شوي او په وطن کې بیا په څبخ شوي.
د ماستری نو وروسته د رالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره و. زه په ماغه دی په ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغه ډپارټمنټ د ډپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داوود د شهید داوود خان زوی وایس دا و ته ډیر په افتخار منګوري ولو ډیر په خوشحالي سره او ډیر خوشاله و چې موږ به تر اگرزیدلې استو. شپږ پنځوس کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشتوا. نو به نو روسته د ساور په 50 سمانه تبانه چې دا تحول منستراغه. نو به زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وو بخیر هغه وخت په پونتون رئیسو دا غید خواهش پاسات شدیر خواهش وکه زده جنری پونزی تا دا مرستیال پر توگا ولیگل شما. حال تا می پا انجنری پونزی که چمو دا مرستیال پر توگا بیا وروس تا دا واقع پونزی دا رئیس پر توگا دند تر سرکلا او بیا پا اتو پانزو سم کال دا اقرب پا میش که انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت مویلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو. د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو اوخه په دوشنبه کې وو. هلته راووتل. هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلې دو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم. لا پولی تخنیک وومه او په 2029 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخره ووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 29 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله. تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی. حتماً به د ژوند جالب خاطرې لري که کومه خاطره مو په یاد وي دی روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ.
او نو د روسیې د وخت د معاصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته ته زملیا چې ویل کېدله او داغه ستار است په اصطلاح ورته مرواجه و، یعنی داغه د افغاني هر د هر ملک محصولونو باید یو ټولنه لرله چې هغه ټولنه ته د دوی په اصطلاح زمړی چې سوال کېدل او مشر ته ستار است ویل کېدل. چې زه دغه ټولنه د تقریبا شپږ کال تر څو چې ما تحصیل ختمه وو فقط اخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو، ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړه او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بې غوره وو چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه. نو موږ به حتی هلته ځان رسوو، هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغه ټول تقریبا زمونږ په غاړه، او بیا چې زمونږ انسټیټیوټ چې د آمادګۍ په کولته لرله نو ډېر افغانان به زمونږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زمونږ په وس پوره و د هغوی سره کومک او په واضح د چاول وخت کې چې هغوی راغلل موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل آمادګۍ په کولته ته موږ ورسره کومک کوو، او دا زما لپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاذ وی، او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لرستو سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شولې چې کله چې انزور صاحب دلته راغی دا شاید د هغه ابتکار وو. بیا نو یو غونډه جوړه شول او په هغه غونډه کې موږ ټول اشتراک کړی وو، او علاقه هم زمونږ ونو. ما د اجتماعي خدمتونو خو ما تاسو ته ویل چې هم د ماشلۍ د دورې نه ماشلې د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه وکړه چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد دخوا نه لیکل کېدله، ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته، زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم. حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وو. بیا نو دا رهبری کمیټه چې تعینېدل خدا و طلبه نه وه، دا و طلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم، او وروسته بیا د انزور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ما ته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسو دې ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده. تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپل شخصا نه دی لیدلی، ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم، او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت وو. نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، موږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کوم په یاد وي؟ غم بوایست
داسې خاص دغه نه دي شعري شوي، خو زما د خپله د ثور د پاسون نوروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خی او بدی ډیره پکې راغلی دي، خو زه چې کله ما دو درې خاطرې دي چې وخت لري زه به دغه کوم.
مهرباني.
یو خاطره دا ده چې زه کله د پونځینه د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست تلم، نو ما ته هم در د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې پولک سواګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډیر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم. ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زمانه د پوهان تر سطح وسازان هم په دې راضی وو چې زه د دوی دلته ورکوټه هم یم د دوی رئیس ما واغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لرم. د دوی ډیر مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پویدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیست زما لپاره ډیر غټ یو غټ کار او زما په ژوند کې بردا دې ریدو نه ای. بل هغه خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه هغه وخت انجینر صاحب نظر وزیرو زه چانیم بدل کړم. ما خپل استعفا ورکړه ځکه چې هغه وخت د کشمن ورور هلته مویلو او مسلکي سړی نه وو او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خند را وست او ما نه غوښتل چې کارونه ورسته پاتې شي ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر او هم د یو ځون مشر هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ. هغه جریان غټ دی خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله. اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو د لپاره لیګو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کاوه او ستړي مشي کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاونو ما ته د خپل چوکۍ پرې خودل چې په دې باندې تکې نه تر څو چې تلته ما ونه منله. خو دا روسیا هم ایران پاتې و. نو ما ته ویل چې ستاسو نه ډیر دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي زما همکارانو. خو سره دا غیم چې بیرته پولي تخنیک ته وګرځیدلو بیا هم د رویه چندان خنوه. خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هیڅ کارایم د دې رئیس هم نیم دغه سي احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دي.
bale ډیره زیاته مننه. کور ودان
تاسو نه ډیره مننه.
Let it burn. دنیا کی دل دس بل بشر چار